د سیاسي چارو پور ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي چې د جهاد اساسي شعار د افغانستان ازادي او اسلام ته خدمت وو، خو هغه څه چې له دې وروسته وشول باید ترې عبرت واخلو.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات
تصورات می ده جهادی مبارزی اصلی موخ او شعار د افغانستان ازادی او د اسلام دفاع و خو په عمل کې څه وشول؟ او آیا افغانستان پر اختیام آزاد شو او اسلام ته خدمت وکړ یا موږ د پنجاب په دام کې ولوېدو؟ دا هغه اساسي ټکي دي چې وروسته تراژیدۍ د دوام لامل شول.
نقاط مرکزی هست که بعدا سبب اعدام تراژیدی شد.
خود سیاسی چارو یو بل پو فهیم کهدامنی وای د غویی اتمه نیټه د افغانانو بریا وه چې وی شو کولی د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې مقاومت وکړي او هغوی ته ماته ورکړي.
هشت سور پیروزی
د سور اتمه د ویستر امپراتورۍ او د دوی د خطرناک ایډیالوژۍ په وړاندې د جنګیالیو بریا وه. په نړۍ کې هیچا دا فکر نه کاوه چې دا کمزوری ملت د شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې مقاومت وکولی شي.
این ملت ناتوان بتانند در مقابل
په ورته وخت کې د طالبان حکومت د غویي میاشتې اتمه د افغانانو د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بولي او وایي چې مجاهدین توانېدلي چې هېواد د کمونیستي رژیم له منګولو آزاد کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانانو د څو لسیزو قربانیو ثمره له لاسه ورنه کړي او په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام پلی شي. د تې جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه د سور اتمه د ملي ویاړو ورځ بللې او لیکلی دي چې د جهاد په 14 کلنه موده کې افغان ملت د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره په میلیونونو شهیدان، معلولین او د ټپیانو قرباني ورکړه او د کډوالۍ سختې ورځې یې زغملې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لا وتړله، ساری ترجمه کړل او چاپ شول.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دي کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځیو درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوستلو ښوونه نور ته کیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وتړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 23 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویه ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول. او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤول وم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي، خو موږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټه څخه خو په پلانو نه د اکاډمي علوم د لیکوال ټولنې د هنرمندانو ټولنې او د نورو ادارو په لخوا ده. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اکثر یو انقطاع راغله او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زموږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه تکنه شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15 را وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډي وډې شوې. یعنی د تیرې ویلې سیزې په څیر بیلابیلو خپرندویو ټولنو چار کال به یې ځینو پلسکونو عنوانه کتابونه چاپول، اوس محدود شمېر کتابونه چاپوي. ځینې خپرندویو ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله جیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کاله خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدواریسته خوشبینیسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوراسې تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم ښه سوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو انشاءالله تعالی په راتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم ښه شي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته وهڅوي. خو سږ کال دا ورځ د اختر په درېیمه وه، نو سمه ونه لمانځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د دوهمې لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراژ ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکواله پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج شي.
زما په نظر عمده دلیل یې دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست ته هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دوی په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د آغلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نسره دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د ولکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر په اند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی. خو دا هم کیدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو یې لکه د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله. فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه یې 6 کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کاله ځنې تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر 30 پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې 45 میاشتو کې به مې تر 40 زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلي وي.
ځینې په دې باور دي چې په تېر څه باندې 1.5 کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغسې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی هیلان دا ده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅوي او له خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لارو پرتو سیمو کې دي، کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کړو. شپږم کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم مکتبتون په مسخیلو خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا ستونزه په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړي ده، تر خپل وسه د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زاید. نو دا ستونزه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستو لپاره پیسې نه لرم. الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه د کتابتونونو ته ورکړو، دغه د خوست پات شپګل سوالی کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به یې راکول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو. دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي کې یو بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه سې مدني فعالیتونه زیات شي، شاید له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بې خبرتیا وروسته
هر کې د هاشمي خپرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصپانګې له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه یې په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبې باندې لیکل شوي دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه یې متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجودې دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
ښاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د آزادی راډیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له ښاغلي انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر بی خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د ښاغلي انزور سره غږیدلایم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په آزادی راډیوی مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوی مجله کې واورئ.
له لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت کې چې زه له د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه له محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنې د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډېر د موضوع له پلوه ډېر مهم آثارو د ولس په رابیدارۍ کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د دکتورا دیزرتیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولی چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او دا پښتو پانګه یې سر راغونډه کړي؟
زما په نظر دغه زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه وه چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی وز انګړلی اثر دی وز انګړلی رساله په توګه مخبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ رایاد کړ او لدی کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې هم ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکار رسول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړي دي، 1290 تر 1290 هجري شمسي کلونو پورې. او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړي دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه موږ ته ډېرې جالبې دي. من کولی شو چې وایو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمونږ دپاره نن هم ډېر ارزښت لري، او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیه له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي، او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی، او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی، په هغه وخت کې البته داوي تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا دا مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل، دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتې څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حبس ابدي راغی په وار زما. دا یو ډېر لوی
بیا تر ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته یې تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه، او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ په اړخ کې د افغانستان په اړخ کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغسې سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد، د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمون خلکو ورته ضرورت لاره، او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې. او له همدې کبله موږ زموږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي، او له هغه خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړمه چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو د شیری اړخ ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بیل شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دري ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخښي دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د صالح محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانې ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنګارنګ ترقی دی، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانې ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی رنگارنگ.
یو بل بیت کې وایي چې یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړیتوب کارت یې اخیستی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو عنوانه کتابونه و او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشي، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 5,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته او له دې ډلې د عربي ژبې 1000 داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د 10 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانۍ خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي چکپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون دې کتابخانې ته د خپل کور 6,400 کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې 40 کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. 6 کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6,000 ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له ننه اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2021 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کېږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 اثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي د خلکو ذهنونو کې، هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې، مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړي. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او د کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کېږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې، انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینږری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دي هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې دي. او که تا چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېره ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې، هغه هم زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خوب ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکي ژبه، ترکمني ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګري لیک باندې لیکل شوی ده، په باختري لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، په بیلابیل لیک بڼه باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کوې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کوې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپله ویلې چې دا څه شته. بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص اثر لري دا غه پاړه مطالعات کینو بیا کې دایستا
دلته هغه نسخه سه تقریبا لاغ را ورسه لیکل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوای ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو ازبکی په ترکمنی څو نشان شته د مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس غواړي چې تاسو درکول سی بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس غواړي افیشل اکسس غواړي اکیډمیک اکسس غواړي او که عام مطالعه کوونکي پایسته مطالعه غواړي ما ته چې کوم ما چې کوم ونده اخستې ده یا مثلا ما کول سوي دي د پروفیسر په حیث چې پلیسم چې دا غته غته نه نوزم دا پورټل چې ورته وایي هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نوتلی سم هغه کې چې ما کتلی دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کېږي حتی ځینې کلمې نسخې د دستارنامې هلته ستا ځینې نورې ستا خو د دغه ډیجیټل لایبرري تفاوت چې ما د دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکتي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وزي د کتابتون ته د لوستونکي په صفت باندې ورزي او که په کومه بڼه باندې ورزي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي بله
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي او دغه مشته ډیره چې ستونزه جوړه کړې ده د افغانستان د ژبو اطلس یو سلو چې ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه راغلی واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شارم برخته نه ځي فکر کوي چې حتمن کوم خرابکاري ته نه کوي بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت درلودلی چې هغه ډېر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړي
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګل یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی د جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو د غلری یو وینډو ورته وایي یو ډیسک ورته وایي یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سوی دی او چې کله غواړي چې د افغانستان برخه مطالعه کړي نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لم التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست چې د برخې مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه په دې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل اصلې ته مې ویل مال دا بیرغ موږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا تاسو بیرغ دی دا تاسو خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چې موږ کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ وو او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی وو دا بیرغ د غلطه ځړې دی ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر خیر رئیس یو شتینه هغه ته ولیکئ چې دا بیرغ موږ نه دی دا جنگیان یو بیرغ وو او د امریکا چې په کوم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه دا نه دی نو البته مخفل ایمیل هم ته ولیکئ لنیک مرغه چې په سبا ما ته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تېرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستی، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تورو سرو زرغون بیرغ بیرته ولګوو او هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستۍ شېبې به په یو شایسته دود رنگین کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سینګار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تېرېدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه وی بشافیا د جوړې د دود پاړه داسې وایي،
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي، ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي، میوه یې کوچی او مثال نو میوه یې شریخ یا پلودای بالا شوشه د آل په دریو په شی یوس شسته چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورکیږي نه وي، بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټونو شی سره پستا او بادام جاوز دا میوه چې میوه سره برابر کړي کلچی او کیکو دا شان بلا ور.
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړه خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نه سي.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وایي مې راوړنې دروړو، هغه بیا بیا د ناوی د خواڅخه بیا د ناوی مور ته خنور کوي وایي یا د زوم نا امید نه پرېږدم، یا د زوم د خواڅه وایي ناوی نا امید نه پرېږدم وروړي. نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړه وسې د ناوی مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي بد کار دی نو زوم نا امید کېږي، او که د ناوی د خواڅه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي ناوی نا امید د نه پریږدم ضرورو. دا شخوان کوي نه ش پیسې زوم ش پیسې شخوان کوي، نو یو بل پوښتنه کوي وایي نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خواړه بیا وایي زوم ته جوړه نه دراوړې، نو دا بیا خوند نه کوي چې یا نه درته راوړې دا بیا خوند نه کوي.
دا اختریز جوړو دوه دیوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنیو ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، نارې یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره
دا خبری مجله رانغاړو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شریم